پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره هم سلامونه مې ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو. خو پیل یې له خبرونو کوو. داود خټک پر وړاندې کې
ستړي مشه نوې کال مو نیک مرغه. د بلوچستان په چمن کې له نږدې 2 میاشتو راسي روان احتجاجي پرلت ګډونوال نن تور ورځ مانځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ګڼو سیاستوالو د نوماندۍ د کاغذونو لریدلو معلومیږي چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. او امریکایي ځواکونه وایي لس هوتي اغیان یې وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د چمن زورګونو پرلتوالو نن د 2023 کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق اڅکزي بیګام مشال رېډي ته ویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر چمن لاري د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختي کارت تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورټ او ویزا ولري. په اسلام آباد کې یو سیړنیز مرکز راټولې کړې شمېرې ښایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې لزرو زیاتې د وسلوالو حملې او د امنیتي ځواکونو کارروایانې شوي دي چې پکې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبرې کړي راپور کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 461 حملې او امنیتي ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي. د راپور تر مخه د تشدد په دغه پیښو کې ټول 1512 کسان وژل شوي او 1450 زخمیان دي. په دې کې 12 وګړي امنیتي ځواکونه او بریدګر شامل دي. راپور زیاتوي چې دا د 2023 په نسبت 9.5% اضافه خی. ډیری حمله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي چې تر شای تحریک طالبان پاکستان، حافظ ګلبادر ډله، داعش او بلوس وسلوالي ډلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثره او نورو ګوندونو د ځینی کاندیدانو د نوملیکنې د کاغذونو له ردېدلو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. د کمیشن د ډسمبر په 1 په ایکس چې پخوا ټویټر وو لیکلي چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د 2 مخکښانو علي وزیر او علمزیب مسید، د نېشنل پارټي منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونه د تکنیکی نیمګړتیاو او د انتخابي شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي. علي وزیر د ډسمبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې کوښښ کیږي چې پر راتلونکي پارلیمان کې داسې څوک نوي چې پر امنیتي پالیسیو نیوکې وکړي. کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د فبروري په 8 ټاکنې ترسره شي. د ډیره اسماعیل خان پولیس وایي بیګا شو ډزو کې د جمعیت علماء اسلام فی گاډي هدف نه وو. پولیسو نن مشال ریډیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د یو پیټرول پمپ سره یو چا په داسې وخت کې ډزې کړي چې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ډرایور په گاډو کې تیل اچول. د پولیسو په وینا د ډزو پلټنې کوي. دغه ګون بیګا په یو خبر پاڼه کې داوا وکړه چې په ډیره اسماعیل خان کې د دې په گاډو برید شوې خو چا ته زیان نه دی رسیدلی. ګون زیاته کړي چې د برید هدف د دې مشر مولانا فضل الرحمن وو خو نوموړی د گاډو په قافله کې نه وو. په بیان کې بیا هم ټینګار شوی چې نگران حکومت د سیاستوالو ژوند خوندي کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د ډسمبر په 9 په خبره کړي خبرداري کې ویلي وو چې د ټاکنو د کمپاینونو په وخت مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ته خطر دی، نو ځکه باید احتیاط وکړي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیس وایي چې د وسلوالو په بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره په لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کیمرې لګوي. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په سیدو شریف کې له وار د مخه 450 کیمرې لګولي او په میګوره کې به هم نصبیږي. هغه زیاته کړه چې په دې کیمرو سره به غلا او وسلوال نشي پټېدلی، نو ځکه به امنیت ښه شي. د سوات د هوټلونو اتحادیې مشر زاهد خان د ډسمبر په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ګام د ځایي ولس په ګټه اوباله.
اول خبردار چې حکومت یو ایکټ رخ کړی سکیورټی ایکټ دا غیلا نه په هر دکاندار باندې پرز دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي دغه سیستم چې هغه لګي نو 15-17 روپو نه پاغي باندې زیاته خرچه راځي
زاهد خان زیاته کړه چې په ورستیو کې په سواد کې د وسلوالو بریدونه او غلاوی زیاتې شوي نو ځکه پولیسو سره د امنیتي کیمرو په لګولو رضا شول خو د هغه په وینا له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د وسلوالو مخه به په عملي ډول نیسي
د مشال ریډیو خبرونه مو له داود خټک څخه اوریدل اوس پر شروعدونکو رپورټونو ته د چمن پر لټوالو د هغه خار ترڅنګ د بلوچستان په ګڼو خارونو کې د کاربندي اعلان کړی دی وایي چې نن چې د جنورۍ لومړۍ نیټه ده دا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي دوی ماتم کوي له نږدې درو میاشتو راهیسې روان دی پر لټ ګډونوال وایي لومړی به چمن بندوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو د صوبې سرخار کوټې ته به ورشي پر لټوال غوښتنه لري چې د چمن پر لار دی له افغانستان سره د تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم شي دوی په خبره د ورځې څو ځله پر پوله اوړي راوړي او ځکه نو نشي کولی چې هر ځل ویزې او ټاپې ولګوي بلکې په پاکستاني شناختي کارډ او یا افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي د پاکستان نگران حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن پوله د سفر لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړي د پلټوالو غوښتنې رد کړې خو ویلي دي چې له هغوی سره خبرو ته تیار دي تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8مې په چمن کې روان پر لټوالو د نیوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول سوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونه کې وو
ماج د چمن په ډاون لین برګې ډېر سا پاسپورت نه منو
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل
په ټوله دنیا کې هیڅ سال په داسې سرکار باندې په منځل کې چې هغه خوشحالۍ جوړېږي د خیر خالې بوري د نوي سباون ډېر هم بولي چې دا 2023 خیر خال شو او 2023 د نوي سباون ډېر دی او تور ورځ موږ په دې منځو چې د کال درې میاشتې یعنی وایي ستا موږ تر لپ مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواړې تېرې کړې زموږ ږغ څوک نه اوري هر چا چې قدم ایښی دی چې راغلی دی وعده کړې ده هغه تښتېدلی دی بیا موږ له نه دی راغلی موږ هم هڅه پرېښي حکومت زورور دی نه ګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په دې اړه د چمن د پرلط 15 کسیز کمیټي او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوه سو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا څنګه ولسوالي چې موږ په خوا یو زلاو ده دې سیمې خلک پر دې شناختي کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې په پټه د دې د وځلو لیکلې ول د چمنو د عبد الله خان او هغه طرف ته بیا د کندهار څخه شتم د کیچې په طرف ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریډ دای سي مخالګه چې و چې دا هغه په تذکرو کې مدا پکې لیکلي دا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې دا افغانستان چې څنګه تذکره کاغذي ده نو پر دا سره سره ده کله دلته چې زموږ لوکل ثابت کېسته نو دا د ولسوالۍ یا د ډیسټریکټ کې مختلف دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ریویریفیکیشن لپاره یو سټمپ وروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیز کمیټي هم جوړه شوې و چې دغه کمیټي په کوټه پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې په دې اړه ولسیار خان مشالېډو ته زیاته کړه
نومبر باندې په سینټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټي محسن عزیز جمع شیخ صاحبه که های مختلف سنیتران و پاکیس کشیان و داشی دام پاکشی و مستنزر اکنی کمیتی آغا تا پیش دیان کمیتی چرمین وزیر داخله
د دسمبر پر یو دیرشمه د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلت په ملاتړ کار بندیز کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له یوه ده د وتلو امر کړی وو او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر شکایت کوي چې وخت نا وخت د غلام خان بندر لارې تړل کېدو له وجې له افغانستان سره د دوی تجارت دریږي او اربونه روپۍ تاوان کیږي. دوی له حکومت ته هم پوز نه غوښتي چې د لار په مستقله توګه د تجارت لپاره ورته خلاص وساتي. په وروستیو کې د وطمانځۍ او جرګې د احتجاج له وجې هم پر دې لار تجارت بند شوی. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو مشالډو ته ویلي چې دوی د غلام خان لار د خلاص ساتلو او د سیمایزي سوداګرۍ د ودې لپاره هڅه کوي. عمر وزیر د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وای چې د غلام خان بندر او سړک بندې دوله کابل وخت په وخت د لوی تاوان سره مخ کیږي. غوښتنه کړي چې افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کې خندونه ختم شي. یاد سړک اوتمانځای جرګې د خپلو مطالبو منلو په موخه 2023 کال دسمبر 6 نیټې نه تر 13 نیټې پورې تړلې وو او د تیر کال نومبر میاشتې 20 نیټې نه هم د درې ورځو پورې بند ساتلې وو. خو د حکومت او فوج سره مذاکراتو پس جرګې یاد سړک بیرته د دسمبر 13 نه خلاص کړې. تاجران وای چې احتجاجونو پر مهال ترانزیت او غلام خان تجارت سړکونه بندول کاروباریان د لوی زیان سره مخ کوي. د سیمه اقتصاد ته هم تاوان رسی ځکه چې دوی داول نه هم ځپلې شوې دي چې د 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه تر 2013 کال پورې دغه تجارت بند ساتلې شوی وو. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چ غلام خان ترانزیت باید نور متاثر نشي. د غلطه سانتیاوی جوړی شي نه کې چې خندو ناوی
غلام خان بارډر ایوالو یا تجارتی لیار دو خود بعد مرغه ضرب عذاب په غاشه دو درې کولا باندې شو وېس په مختلف غاش باندېږي. خالد تجرون نه د غونډې وزیرستان عوامه او په اقتصاد باندې په غونډه باندې ډېره سارا چیږي ویلې چې کاروبار غون متاثر شي. مهرباني دا وشي چې د لیار کولا وسو تل شي وو وزیرستان په بوت شي.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجرانو اتحادیه یو بل غړې کمر زمان وای چې غلام خان لارې نه یوازې افغانستان بلکې وسطی اسیا هیوادونو سره تجارت کیږي خو اکثره وخت پکې خندو ناراضي چې د سیمه اقتصاد ته تاوان رسوي. حکومت د تجارت په مخه کې خندونه ختم کړي.
2014 نه ونته 2018 پر بارډر بند وو په عربینا نقصان د تجارتونه وشو. په ورسته وخت په وخت باندې داسې مونږ درې میچې د بارډر باندې شي په سابینا ګاډي د امپورټ د ایکسپورټ ولا په دلیار باندې چې د سبزی او د میوه ولا چې هغه ځای شي. نو موږ دا ریکوست انتظامیاته آرمیتا سیوا داسې طریقه کار جوړ کړو چې سم مسالې وي چې هغه په بارډر باندې نه پېښې شي بارډر نه باندې شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدي او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان ترانزیت او یاد لارې افغانستان سره تجارت مخ په وړاندې تللې. دغلته ډېرې اسانتیاوې جوړې شوې او هڅه کوي چې یا تجارت نور هم پراخ شي. دوی وویل چې وخت په وخت خنډونه ضرور راځي چې حکومت یې هڅه کوي چې داسې خنډونه ختم کړي او دغلته تجارتي سرگرمۍ زیاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن راتلونکو ټاکنو لپاره د غنو نومیالیو سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. په هغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اخترجان منګل هم دي. د ټاکنو کمیشن ویلي د منګل کاغذونه په متحده عربي اماراتو کې د کامې درلودو او د نورو هغه د ځینو نیمګړتیاو له امله رد شوي دي. خو منګل وایي هغه ته پر امنیتي ځواکونو د نیوکو سزا ورکول کیږي، ځکه چې په وینا یې په همدې کاغذونو یې له 2009 زیږدیز کال راهیسې ټاکنې کړې دي. بلخوا علي وزیر وایي د داسې یو پارلمان جوړولو هڅې روانې دي چې څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه کړی شي. خو د ټاکنو کمیشن او رنګران حکومت د شفافو انتخاباتو ژمنه کړې او وایي هغه سیاستوال چې د نوماندۍ اسناد رد شوي کولی شي د جنورۍ تر د درېیمې نیټې پورې د شو پریکړو پر ضد درخواستونه جمع کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل د خپل نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس وړاندې ټویټر ولیکلی چې زه د 2009 راسې په متحده عرب اماراتو کې استوګنځی لرم او د هغه وخت راسې ما دوه ټول ټاکنې کړې دي، یو ور د صوبایي او بیا د قومي اسمبلې، او دواړه مې ګټلې دي. خو دا ور فرق دا دی چې په قومي اسمبلې او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کیږي. دی لیکي کدا سې وی زه هیڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تماهم لرم. دوی په اسمبلا کې زما غږ بندول شي خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي. دغه ډول علي وزیر هم په دې بابله مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر و، خو د هغې هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړی دی او کلیرنس سند هم. خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلیمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو اواز پورته کوي یا مزاحمت کوي.
دا اوس چې کوم مخته سلسلې دلته په دې وطن کې را روانې دي، دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان حوالہ سره، بیا زمونږ په خوانی فاټه کې تاسو وینئ چې دې خپل بیا تقریبا فوج ځای په ځای کو. نو دې اصل کې ځل بیا داسې غواړي چې دلته د دې مذهب په حوالہ سره دې دو بیا جنگونه سٹارټ کی. نو چونکی دې حوادث سره پښتون اوس په هیڅ صورت باندې دې جنگ ته تیار نه دی. زما خیال دا دی چې دا کاغذي نامزدګي د اخیری مرحله نه ده، دا اوس کا الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه تراک. نو زما خیال دا سی کیږي چې دې دې اخیری اپشن دا وی چې دغه کسان دې دوه گرفتار کړي، ځکه چې دې دوه په هیڅ صورت باندې نه غواړي یو داسې پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر به اختیار وي. اوس په خیر شي نو مخته ورته ګورو خپل سټګل مجري ساتلې دي.
علي وزیر د جنوبي وزیرستان ان د وسل مختم او د بل مرګري چې کاغذونه مسترسوي دي علمزيب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو. د غړول د حقوقي خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او پټولنوز رسنو د بشر حقوقو لپاره فعال امار علی جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړی دي. ورسوله دي چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو، خو ورسته نسرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې ردی خلاف په های کورټ تزي او د دوی د خپل خوخه انتخابي عمل بنا کام شي او جمهوریت په غالب شي. په پیښور کې شرون کې خبريال شمشاید وایي تدیر روانو ټاکنو عمل دا سره روان دي چې د اوس نه پکې خوخي او ناخوخي کیږي.
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د این د پاسدارې د پارلیمنت د بالادسته او د عدلی د آزادۍ خبره کوي، نو هغه ته خطر ده. دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روانې دي، نو زمان د آزادۍ چې دا د وړاندې نه پدې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابلی قبول نه، او بل زمان د آزادۍ د کدا دغه شن پکې د لایک او ډیسلایک شي د دې با اهمیت نه او د دې خلاف ډیر زیات مزاحمت. او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1908 د ټول ټاکن نورست شو او دا مزاحمت پر دین تیزی زمان د ازادار چارواکو ته پکار دی چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي
د پامړ دا چې دغه علاوه ټول هواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د درو زرونو سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوی دی چې پکې د قامین علاوه د صوبایي اسمبلیو لپاره غړي هم شامل دي په چا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب ویلي لزګونه تاجکستانی او سلګونه پاکستانی وسله والې نیولې دي. هغه په کابل کې په غونډه کې د ګڼو پاکستانی او تاجکستانی وګړو د وژنې ادعا هم کړې. د نوموړي په وینا دا کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلي ول. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او حکومت ادعا کوي چې افغان طالبانو پر هغو وسله والو سترګې پټې کړې دي چې له افغانستان په پاکستان کې بریدونه کوي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي افغان خوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. تفصیل امید زهیرمل راکوي.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د نننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسله والو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګونو خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼه دی دا کوي دا مزردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کوم ادعاوی لري دا بیا ځای بیا اساس دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارنګه د پاکستاني پوځ د لوی درسیس په ګډون د دې هیواد ډېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړی چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډیرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکارا د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلې ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه د روانونه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوې ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ.
لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د سواد د منګورې دکانداران وایي له غلاو تنګ شوي دي، خو دوی اوس د حکومت هغه پلان ته هیله مند دي چې له مخې به د امنیت د ټینګښت لپاره په بازار کې کیمرې لګول کیږي. د منګورې پولیس وایي دا کیمرې به د غلو په معلومولو کې او همداراز د هغوی په نیولو کې مرسته وکړي. دوی په خبره پر لویو سړکونو او څلور لارو کې هم کیمرې لګوي چې په وینا یې د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی به ممکن شي. د منګور ځینې اوسیدونکي بیا وایي د امنیتي کیمرو لګولو تر څنګ باید پولیس هم بیدار واوسي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تجارتي اتحادیې څو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به یې څلور کیلومتره چاپیره بازارونو، مارکیټونو، پارکونو، لوی جوماتونو، سکولونو، کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دوکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ رخ کړی سیکورټي اکټ، هغه اعلان په هر دکاندار باندې پرز دي چې هغه خپل سیستم لګوي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګوي نو د 15-20,000 روپو نه په هغه باندې زیاته خرچه راځي. نو په دې سلسله کې به پولیسو په دې دکاندارانو پرچې کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو. نو بیا هغه غویمي پولیس سره د عدالت سره نو د هغې په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دلته رالو کېناستو او موږ یو جاینټ پروګرام جوړ کړو چې سیف سیټي پروجیکټ، چې دا به موږ په کمیونټي بیس باندې کوو او دا کیمرې چې موږ ولګو په شریک
مرکز پرانستا د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر یاد ګنداپور وکړه. وروسته خبریالانو ته وویل چې دا کیمرو نه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغسته کیږي.
بعد اس کو 1600 کیمرو سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت روز تو بعد آخر دا 1400 کیمرو باندی لی دیکھی گی. ظاہر دا جسم را لوئی مهم او کم مرکزی سرکولے بھی اغبا محفوظ بھی زمون چی کم غٹ ضرورت تے اغبا پورا کی گی. دا سوات منګوري کاروباري تن سیپ الله وایي چې وړاندې هم منګوره ښار کې داسې کیمرې لګولای شوې خو هغه وخت دومره با سره نه وي.
دا غلاګانې کیږي، شوکی کیږي، موبایل پټی کی د خلکو نه، د تختې د خلکو نه، د نشيان دي. نو چې لکه زمواري یو سړی والی ځکه چې دا پیسې دي، دا ګډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به ځي کنه. نو چې دا دی لکه دا په صحیح طریقه ولګي بل محفوظ شي بیا اول د ټول نه مین خبر پکې دا چې په هغه طریقه مو لګي ازره چې دغه ګڼ کپی زیاره لکه دا پیسې اوس کمې شوې اوس موږ له مزید نور پند پکار دی یا یو کال ټیکی بیا خراب شي بیا څوک مینټیننس نه کوي. نو چې دا غیل دا خوډر خدام دی موږ دې ته هر کلی او هر ټیم چې دوی کوي بالکل.
نو ابالي چې منګور خار کې جدا جدا ځایونو کې درې دکانونه دي وایي چې دوی نه غلاګانې وشي اکثر ملزمان اونی ولې هم شي خو د کاروباري خلکو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزټ ونی لیدو بیا پټانی تلاړ شي مالونه را خلکو ملاړ شي هغه الته څه خراب شي څه غل وړي داغه همنګ سدي سه سپید نه نو بدی کوم سډیر مشکل ده.
د پولیسو دربخه د سوات منګوري خار او سیدو شریف چې سوالک آبادی لري زیاتره پکې بازارونه او کاروباري مرکزونه دي. تیر کال هم په دغه بازار کې وسلوالو دوه پولیسوالا په ډا غورز وجلی ول. دغه رنګه روزانه پکې غلاګانې شوکی کیږي. د تر سنخار تر راتلونکو یو شمیر خلکو نه قیمتي سامان، گاڑی او موټر سایکل پټیږي چې ورسته دغلو په جنګلو ګرانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د چمن زرګونو پر لټوالو نن د 2024 زیدیز لومړی ورځ د تورې ورځ په توګه د منځلو او ماتم کول اعلان کړی دی. د پرلط مشر صادق اڅکزي بیگام شالړو ته ویل ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلطوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د پرچمن لار له افغانستان سره تګ راتک پر شخص پر شناختی کارډ تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورټ او ویزا ولري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تاریخ انصاف د اکثرو او نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوم لیکنې د کاغذونو له ردېدلو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. دې کمیشن د پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن تاریخ انصاف د 90% مشرانو له وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو ولی وزیر او علمزیب مسید د نیشنل پارټۍ منګل د مشر اختر جان منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکی نیمګړتیاو د انتخاباتي شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي. د ر اسماعیل خان پولیس وایي بیګا شو ډزو کې د جمعیت علما اسلام فی ګاډي هدف نو. پولیس نن مشال اډو ته وویل چې د یو پټرول پمپ سره یو چا په داسې وخت کې ډزې کړي چې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو ډرایور په ګاډو کې تیل اچول. د پولیسو په وینا د ډزو پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیس وایي چې د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کیمرې لګوي. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون مشال لوته ویل چې په سیدو شریف کې وال مخه 350 کیمرې لګولې او په منګوره کې به هم نسبی کې غزا تکړه چې په دې کیمرو سره به غلاو او وسلوال نشي پټېدې نو ځکه به امنیت خشي. په کابل کې طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې دا وسلوالو مخاوني سي چې دوی له خاورې افغانستان ته ځي. نوموړي پرون په کابل کې په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې پروسته او بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکیل دي. د پاکستان او تاجکستان حکومتونو هم کمی وسلوارې ډلې په دې اړه تازه سنی دي وایي غبرګون نه دی خولې. خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تاریخي طالبان پاکستان ټي ټي پي د هغو وسلوالو پر وړاندې سنی دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. او د امریکا پوځ د ډسمبر پر 1 یعنی پرون ویل چې سمندري هلیکاپټرو یې پر هغو د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو ډزې کړي دي چې پر یوې کارګو کښته یې حمله کوله. له یمن سرچینې وایي چې پخه کې لس یا غیان وجل شوی دي. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د مشال ریډوی مجله درته وړاندې کو. په دې د دېونه په خبرونه کې د افغانستان د پکتیکا د اورګون سیمې دی او پیژندل شوی شاعر بشیر باران پر ژوند او کار دغه خبرې اوریدې شي. له نوموړي سره نجیب عامر مرکه کړې ده او د خبرونه ترې جوړه کړې ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډېر کلونه نه کېږي خو په کم وخت کې ډېر لوی نوم ګټلی دی. د خپرونه میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د اورګون سیمې د خو پیدا شوې په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبي پکتیکا اورګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په اورګون لیسه کې ترسره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي. یو ځانګړی لیدلوری لري. ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپلم مې دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکه
دا خدمات وایم شری ټول غدا چې تقریبا په 2020 کال په لومړیو کې او غالبا 2020 کال په اخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویمه ټولګه ده او تقریبا 80% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي خواره واره. او په الحال به فکر کوم دا وروستنۍ نسخه به شاید پاتې وي یا به د بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو ته ډېر مینوال لري څه وایي خلک د ستا لومړی کتاب ګورې مونږ دا وکتو ستا لومړی کتاب لوستې هم نه دی د دې په اړه خلک څه وایي نقدان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي د ستا مینوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم خلک صاحب مینوال به نه ورته وایي او لوستونکي شته دی د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه هم بده نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن له مانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی او یو دو ملګرو ته مې استولی هم و دم دې خاطره خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي څنګه نو څه پې رانغلل. البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونه وچ نه لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه په خپله لیکوالانو شاعران وي که نه عام لوستونکي نه ده که یې نه لولي ډېر. تاسې بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې خو ځنه خلک وایي ستاسې ځینې انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر حلقې حلقې د مبارک شه. نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو او وکی خبره چې ماته هم ستاسې لومړی کتاب نه دی رارسېدلی او هغه نظم مې البته لوستې او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. او یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې د هیلو. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. خو دغه نظم چې دی او دا نظم هم داسې د ولسي ادب چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یمه نو هغه د ولسي ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و یا ښه و اسانه و او تقریبا کمپوز شوی غوندې او باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله وی ویله او ښه وه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو. البته
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه د ولسی اصناف چې ته خوستې په ختمېدو دي ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي په خټک صاحب. خو فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه یا پام نشته دی ورته ګنې داسې دي چې حتی د اتڼ غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې. خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړې چاپ شوي دي یا د کاکړۍ واړو یا د ټپو یا د حتی د د د شاعرۍ او د نورو سیمفونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی لږ بزاري شوی دی او ولسي ادب ترې نه پاتې شوی دی ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم چاپې نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر هم سینه په سینه راځي چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري ورکېږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي که نه لکه د یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسوي نو موږ وایي چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی یعنې هغه فورم په خپل ځای پاتې شي یعنې غزل دی که نه غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شته او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وایي چې دا رنگ رشته دی چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی تاسو سره څومره متفق یې
بلے دی نظر کرائی کو خٹک سے مت بازی ادیبان ملگر ہم وہ لی دی دا اس زما سر تڑ لائی تاثر گڑ لائی دائی نو زہر کلائی کو موبل شد ز مخ کی ادوان وکلا زول سی ادب سر بلا دیم وہ پات شو ہم زماج بند لکا دی کابل پرتلا ډیر غرونو کې تیر شوی دی پکتیکا کې پاتې شوی ما نو هغه د لوی پکتیا غرنۍ یو ولسی ادب شاید باندې تاثرات لږ ډیر وي
دا اوس نوی شاعر چې تاسو کوی په دې ټولنیزو رسنیو کې خوریږي دا کم چې تاسو ورته مقاومت شری وای یا د انقلابی شری وای یا مقصد چې داسې ډیره رنگینه نه ده البته سنگینه ډیره ده او ځنه خلکو چې د لایک صاحب په پله باندې روان دي تاسو دا منئ ورسره
هیله کوم خټک صاحب د لایک صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی او خپل کوم ځانګړی ځای چې دی هغه خپل ځای او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نګری غلطه زه پاتې شوی یم کور مې ورته لیدلی دی د فکر مې لوستلی دی د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم او دا مسیر راته لایق صاحب مطالعې را کړی دی او نور دا ورستۍ د رزم کومه شاعري چې دا وو دا د ورستیو بدلونونو زیږنده ده خټک صاحب یو مشر قانی صاحب وای وای دا سکوت لږ ښه شوی تاوند شاعران تیرا کړل نو البته دی ټوک گئی
او قانی صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي نو خداسې ده چې که دا شی په زیات زورور شي نو دا هنر هنری اړخ ډیر کمزوری کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي
لا دغه د سوت سور ز وړاندې مزه په مشاعره کې چې د ازادي رادیو غ با معیار مشاعره و نو د پښتو د ادب ډیر نموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینوار د داخلي قربانو بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې ملمانو نو دا مثال زک په کې وایم چې دا سوال هم ور سره حل شي فکر کوم د ځواب ور سره نغښتې وي د مشاعرین وړاندې ما ته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې کته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي چون یو غزل یادې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نور به ښه شي ما وي سمه ده نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله مال تاسو ما ته امتیاز وینا ما سیم نه پیرا کوي نو یادښت ته راخلې مې کوم شعر چې وړاندې هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو نو غالباً په شعر کې چیرته سیاسی په دې حساب چې موږ در زما د پاره چې کوم آیډیل رهبران دي ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاوه انفرادي نه کوم شخصي دا خبره کوم هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي نو عشق به تعریف یې خود نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي زموږ دپاره رزم دی زموږ دپاره وطن دی نو موږ هغه عشق ته شاعري کوو نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایې ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم موږ په هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی ځکه موږ همدغسې حالت کې یو
مننه نو داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم زه خو دومره عالم سړی نه یم نو ستاسې د مثال په به دا واضح کړي بیا
سبا د خلک سزو موبایل راوړم
راوړه موبایل راوړه
مننه دا یو غزل دی صاحب
شاعری
مهرباني ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کړه متا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کړه متا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړه متا مننه ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کړه متا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړه متا ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑو کی ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑو کی نا بل قدر د پورس پوګمای پشپول کړم تا مننه او ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کې دې ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کې دې دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کړم تا نه
لا سپان دی خو زمونږ د سیمې تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خو ډګ او خو خیر دی مونږ تر سیمې بوی راځي کنه خوشبوی راځي دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربلا دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربلا چې له وطن به غونچې غونچې راټول کړم تا او دا ستاله نرخص پوګمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخي بلې زمانې له ظرف تول کړم تا دا ستاله نرخص پوګمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې لزر فتول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غوندې غزل هم وو خوندې وو په
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوندې وو
ډیر دې ته مننه نظم دی پکی وشی خطک سب ساس پی جانا
ارشاد ارشاد
نو دا دی دا بم نو پایگم دا پیچلای بی بیاورتا ہوا ہے خطک سب خدا دی ورستای دی حیرات دی زلزلی دا پاری وسان دا دا دست دا چی که گمبتا دل آرام پسر گمبتا
دیر
دا غم یو سرو کئی ولسی سرو کئی دای نو تکورون دی انجل لو زندجان شا ټکورو نه دی انجل لو زندجان شاه هری زخم دی نگین د خراسان شاه آزاداره د زردشت بابا معبده که گمبده د لارام په سر گمبده ډیره مننه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه شوې ایرې د انصاری پیر سرزمینه د بدن مځکه دی ریګ دی ناولده که گمبده دل آرام پسر گمبده او پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دی بار دوری خمو پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده که گمبده دل آرام پسر گمبده او لکه عشق دی چا خوبونه هریواوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره مې آریایستا لسنه ده او که گمبده د لارام په سر گمبده دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه د بادغیس لاره د تللې تر لهده د بادغیس لاره د تللې تر لهده که گمبده د لارام په سر گمبده له تیمورا تر مغلا تر آرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه له تیمورا تر مغلا تر آرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه تر بکوا د مورچلونو تر سرحده که گمبده دل آرام پر سر گمبده بادخیز دی شمالونه دی بادخیزه بادخیز دی شمالونه دی بادخیزه ستا وگمی د پیستگل و لپالیزه ستا پا نوم دی زما جشن تر ابده که گمبده دل آرام پر سر گمبده
ډیره لا د خو ساند او نو داسې ډیره خپکون کې او تراژیدی کا نو داسې مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
او خو یې ګورو خټک صاحب نو آه پیدا بشي مستي هو چون زمونږ مستي وختونه وو او په وخت کې هم شاعري کړې دغه د دوه کتابونه شته دی نو د دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک سی یو شوخ شعر وو راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دی اړولې دی پوی اړ سینا څنګه یکړ دی اړولې دی پوی اړ سینا پوچا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا خکت امزکی ترا تا کرا زل نازلو ولی مننا او د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورش د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورش تد بدن بلا پماک زل نازلو ولی او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زل نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زل نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطا کڑا زل نازڑو ولی
مننه ډیر خوند یو کو د سې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان د سې د خپل فن په برخه کې تل د سې مسترب وی یعنی دغه نه وی اطمینان نه ورته نو تاسو د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېر زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زمون زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډېره مننه
هیله کوم ډېره زیاته مننه چې وخت مراکم
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رادیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالا اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې څخه واورئ
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.